Radio. Radio Azadi.
احمد شبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم خبرونه د افغانستان په نوو ولایتونو کې د سختو بارانونو اټکل شوې ده چې تالند او برېښنا به ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په خبرتیا کې ویلي دي چې په کونړ، ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د دې بارانونو له امله د سیلونو د بهیدلو امکانات شته. د عینک مسو د کان له سیمې ترلاسه شوي 1430 لرغوني آثار به تر ارزونې وروسته ملي موزیم ته وسپارل شي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دا آثار به د لرغون پیژندونکو له لوري پاک شي، ترمیم به شي او تر ثبت او تسجیل وروسته به ملي موزیم ته انتقال شي. دغه وزارت زیاته کړه چې په دې آثارو کې له خټو، ډبرو، فلزاتو، شیشې، هډوکو او لرګیو جوړ شوي توکي دي چې د کوشاني او ساساني دورو مسي سکې، کتیبې، جامونه، پیالې، څراغونه، د مسو دسپندونه، عقیق، لاجورد، آج، د هډوکو مرۍ او یو شمېر نور وسایل شامل دي. د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا آثار تر 5000 کلونو ډېر لرغوني دي. په هرات کې د خطاطانو د ټولنې په همکارۍ د کوفي خط لومړی نندارتون د دوشنبې په ورځ پرانیستل شو. په دې نندارتون کې د کوفي خط 45 ډوله هنري آثار راغونډ شوي چې په ځانګړي ډول د لومړۍ هجري پیړۍ د هنر استازیتوب کوي. دا نندارتون به د پنجشنبې ورځې تر اخره د هرات ښار په علامه صلاح الدین سلجوقي تالار کې پرانیسته وي. د اوکراین ولسمشر د دوشنبې په ورځ وویل چې د اوکراین عسکر د هیواد په شمال ختیځ کې له بهرنیو کرایي جګړه مارانو سره په جګړه بوختي. د ولادیمیر زلنسکي په وینا دا جګړه ماران له بیلابیلو هیوادونو لکه پاکستان، چین او د افریقا له جنوب برخو ورغلي دي. د اوکراین ولسمشر تر دې مخکې هم مسکو تورن کړی و چې د اوکراین پر ضد جګړه کې د چینایي جګړه مارانو ګمارنه کوي، خو پکین دا تورونه رد کړي دي. روټرز اټلانټ سرګندوي چې ښاغلی زلنسکي د اوکراین په شمال ختیځ کې په خارکیف کې د جګړې له کرښې څخه تر لیدو وروسته په ایکس کې ولیکل چې د دوی پوځیان د چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او د افریقایي هیوادونو د کرایي جګړه مارانو راپورونه ورکوي چې دا کسان به بې ځوابه پاتې نه شي. تمه ده چې د امریکا د متحد ایالاتونو د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف سبا یا بل سبا روسیې ته ولاړ شي او هلته له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې د ختمېدو په تړاو خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل چې ویتکوف به د چهارشنبې یا پنجشنبې پر ورځ روسیې ته ولاړ شي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ښاغلی ټرمپ روسیې ته تر راتلونکي جمعې مهلت ورکړی دی چې داسې یوه معامله وکړي چې ورسره د اوکراین درې نیم کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون وویل چې دوی تل دې ته خوشحالیږي چې ښاغلی ویتکوف په مسکو کې وویني. د امریکا ولسمشر ویلي دي که مسکو د اګست تر 8 مینیټې د اوکراین د جګړې په تړاو یو تړون ونه کړي، بندیزونه به پرې ولګول شي او لوړې تعرفې به پرې وسه شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. او سلګونو افغانان له تاجکستان ایستل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. دا به هم واوري چې په جولای کې په پاکستان کې امنیتي پیښې زیات شوي.
په شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام میلاو نه شو، ځکه چې فیصلې سیاسي حکومتونو په ځای باندې زموږ ملټري اسټابلیشمنت کړی دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو هند ته د امریکا له خبرداري خبرو او د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ
په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحه پراخ شوې ده، کار ډېر شوی ده.
په بهر کې د افغانانو د فرهنګي هلو ځلو د پراخېدو علت څه دی؟ په یو راپور کې به یې وړاندې په خبرونه کې په تفصیل واورئ. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې په تیرو څه باندې دوه اونیو کې نږدې 1400 افغانان له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. آی او ایم په یوه راپور کې څرګندوي چې د دې خلکو لویه برخه په زور له تاجکستان ایستل شوي دي. په تاجکستان کې میشتو یو شمېر کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې له ویرې له خپلو کورونو نشي وتلی چې پولیس یې افغانستان ته ونلی شي. جزئیات په دې راپور کې
ولستانه هغه چې د تاجکستان حکومت د افغان کډوالو د نیولو او د غهواده د ایستلو بهیر پیل کړای. هلته میش یو شمیر افغان کډوال وای چې دوی د نیول کې دوه لویری حتی د لومړنیو توکو د اخیستلو لپاره هم خپل کورونو نسی وتلای. جینوې لازادي رادیو سره خبرو کې اندیښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته ستانه سي لږ دي ننګونو سره به مخ سي. له دې ډلې یوې افغاني کډوالې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو سره د غږ بدلولو په شرط وویل:
خو ته ما د کوم واجبې فانتزي مې ترسم کې د ګیره پولیس نفتان برده مرځ شو نه کولای.
موږ نور کډوال ډېر ویری ګوچ پولیس مو ونې نیسي او مو نشړي. موږ خپل کورونو هیڅ نه وځو. خدای دې نه کوي چې موږ د کورنۍ کوم غړی ناروغ شي او موږ مجبور شو چې له کور وزا وختون ته یوسو. په ډیره سختۍ خپل ورځ او شپې تیر ولکه په زندان کې چیو.
په تاجکستان کې ویبل افغان خزي چې نه غوښتل راپور کې مخبور سي، ویل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر خزو د محدودیتونو لامل خپل هیواد ته د ستنېدو په اړه سخت اندېښمنه ده.
موږ هم مثلا کې افغانستان بریم د خطر هستیم. موږ د کودکان خورد است اینجا خوب است.
که افغانستان ته ولاړ شم له خطر سره مخ کیږم. زما ماشومان کوچني دي، دلته ښه ده کولای شم بهر ولاړ شم کار وکړم تر څو هغوی ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، خو په افغانستان کې نشم کولای.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د جولای 18 څخه د اگست تر 3 پورې شاوخوا 1300 کسان د شیرخان بندر لارې له تاجکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د اگست په 4 په خپل خبر کړي راپور کې زیاته کړي چې د دې خلکو 90% په زور ایستل شوي دي. د دې راپور له مخې په دې ستنېدونکو کې 90% نارینه، 80% ښځې او 14% د 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه راز په همدې موده کې شاوخوا 400 کسان تاجکستان ته تللي دي. د کډوالو نړیوال سازمان وایي چې له دې ډلې 50% د کار یا دندې له لاسه ورکولو له امله تاجکستان ته ننوتلي، 90% نور هیوادونو ته د سفر لپاره او 14% د خپلې کورنۍ لیدو ته ورغلي دي. له تاجکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر وروسته له هغې چټک سوی چې د یو شمېر کډوالو په خبره د دغه هیواد امنیتي ځواکونو په شفاهي ډول دوی ته د تاجکستان د پرېښودو لپاره 15 ورځې وخت ورکړی و. هغه موده چې د جولای په 21 پای ته رسېدلې ده. له دې مخکې یو شمېر کډوالو چې له دغه هیواده ایستل شوي و او افغانستان ته ستانه کړل شوي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول او له دغه هیواده ایستل شوي دي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت چیرې هم د تیر جمهوریت نظام د سفیر ظاهر اخبار لخوا مدیریت کیږي. د رسنیو وی مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې کډوالو د ایستلو د پروسې د درولو او د دوی د استوګنې د مودې د غزولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې د تاجکستان د حکومت لخوا رسمي ځواب نه دی ترلاسه کړی. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت شمیرو له مخې شاوخوا 14,000 افغان کډوال په دغه هیواد کې سب سوي چې ډیری درې هیوادونو ته د لیک په تمه دی را دي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، ډیر شمیر افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او پر ښځو د تعلیمي او کار په برخه کې محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلو ته اړ شول او ګاونډیو هیوادونو ته یې پناه یووړه، چې اوس په دې هیوادونو کې د نورو ستونزو سربېره د ایستلو له خطر سره هم مخ دي. په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د جبري ستنولو پروسه چټکه شوې او هر ورځ له دغه هیوادونو زرګونه خلک افغانستان ته ستنېږي.
له تاجکستان مو د افغان کډوالو د ایستلو راپور اوریده. د سیمه یو شمېر نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال د تیرې چهارشنبه په ورځ د جولای 13 په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې ایران 1.8 میلیون افغان کډوال راستنه کړی دي. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو شمیر هم زیات شي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت په دې ورسیو کې یو شریه څلور میلیونه پی او آر کارت لرونکو ته هم د دغه وړ د پریښودو وروسته خبرداري ورکړې ده. د پاکستان د کورونیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر کړي د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په دیرشمه نیټه پای ته رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به تمدید شي او په دې اړه بحثونه هم روانو، خو د پاکستان د کورونیو چارو وزیر محسن نقوی د جولای په 13مه په یوه خبري ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت پریکړه کړې ده چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2001 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې یا نادرا لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر په همکارۍ صادر شوی و. لایوی خبرته وروسته به واوري چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې د ترهګرو بریدونه زیات شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته شخړو او امنیت انسټیټیوټ وایي چې په 13 جولای میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه د جون د میاشتې په پرتله زیات شوې دي. له پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټډیز وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو په فعالیتونو او بریدونو کې زیاتوالی راغلی. پی آی سی ایس ایس د اگست په درېمه نیټه خپور کړي خپل میاشتنی راپور کې وایي چې د جولای په میاشت کې د وسلوالو لخوا دوه اتیا بریدونه شوي چې پکې د سلو زیات کسان مړه او یو نیم سل نور جوبل شوي دي. راپور زیاتوي چې د جولای په میاشت کې په مجموعي توګه د وسلوالو او د امنیتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 215 کسان مړه او د 200 زیات جوبل شوي دي. اداره وایي چې په مړه شوي کسانو کې زیات تر شمیر د عام ولستا بریدونو کې وسلویخ عام ولس او شپږ دیرش امنیتی سرتیری وجلی شوی دي. د پی آی سی ایس ایس یو غړي خلدون خان مشال ریډیو ته ویل چې د جون د میاش په نسبت په جولای کې د وسلوالو په بریدونو کې 15% سیواوال راغلي.
شدت پسندو 14 کسان په دغه جولای په میاشت کې کډناپ کړي وو، نیولی کړي هو، خو مرګونه چې کوم دی په سکیورټی فورسز کې آغا 32% کم شوی دی او په عام خلکو کې دا مرګونه 21% زیات شوی دی او په شدت پسندو کې دا مرګونه 49% سیوا شوی دی، زیات شوی دی. بلوچستان چې دا په دویم نمبر باندې راځي 28 اٹیک کې اور ایوا هم شدت پسند و حملہ دا پو پنجاب، سندھ، آزاد کشمیر او یا پو اسلام آباد کے ندا ریکارڈ شوے، خو ایو اٹیک چدا دا پو دیامیر چکم ضلع دا دے گلگت بلتستان دے کے ریکارڈ شوے دا.
پو اسلام آباد کی اوبل سیڈنیز مرکز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی سٹڈیز دا جولائی پو میاش کی خپور کڑی خپل یو راپور کے وائی چې دروان کال لومبېش په ګمیاشتو کې شپږ سوا او ویش بریدونه شوي چې پکې د سلیریش سو زیات کسان مړه شوي دي. راپور وایي چې د کال 2015 په لومبې دریو میاشتو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو بریدونو او د امنیتي ځواکونو لخوا په جوابي عملیاتو کې 900 کسان مړه شوي، بلخوا د اپریل نه د جون د میاشت پورې 203 پیښې ثبت شوي چې پکیش پک سوا او 15 کسان مړه او 300 او 80 جوبل شوی دي. سی آر ایس ایس په خپل رپورت کې وایي چې روان کال لومبې درې میاشتو کې تر ټولو ډیر د سکیورټی فورسز کارکونکي وجدي شوی. په پیښور کې خبریال لحاظ علی مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو فیصلې دي سیاسي ګوندونه په خپل خوښه وکړي.
که د ترهګرۍ په ضد جنگ دی نو د بده مرغه د خیبر پختونخوا په شمول باندې د ملک مجموعی د پالیسی زمنګ ملټری اسټابلیشمنت جوړه کړی دا، نه چې سیاسي حکومت جوړه کړی دا. او سیاست کم ملٹری اسٹیبلشمنٹ وی ناغه هر یو سیس ته په خاص نظر کې ګوري د هر سیس چې دا سې کرسما کلا انسرجنسی راشي بغاوت شروع شي نو داغي سیاسي توګه باندې مخنیوي ډیر په اسانه کیږي او ډیر یو مشهور قول دی چې کله هم ته داسې قسمه ترهګرۍ سره مخ شي نو هغه 80% په سیاسي او 20% چې کوم دی هغه په ملټري چې کوم آپریشن دي داغې د لارې کېږي. د بده مرغه په پاکستان کې خاص کر په خیبر پختونخوا بلوچستان کې 80% ملټري په ذریعه شوی دی او 20% نم کم په سیاسي طریقو د دې مسلو حل کتلی شوی دی. د هغې د وجې نه ترهګر ختم شو شلو نه زیات اپریشنونو کې تر اوسه پورې امنیت ته دوام ملاو نشو ځکه چې فیصلی سیاسي حکومتونو په ځای باندې زمنګ ملټری اسټابلیشمنت کړی دي. کدا فیصلی سیاسي حکومتونو ته ورکړل شوې په نېشنل الیکشن پلان باندې عمل درآمد شروع شو چې کوم سیاسي حکومتونو یو خاص باقاعده ګایډلاین ملټری اسټابلیشمنت ته ورکړی دی زما په خیال باندې په ملک کې به امنیت ته دوام هم ملاو شي د ترهګرو دا ډلې به هم ختم شي د پاکستان او د افغانستان تعلقات به هم ودان شي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د مئی په میاشت کې شوه 2 اتیا وسلوال بریدونو کې یوازې 1 اتیا بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبه کې ثبت شوي. په پیښور کې خبریال غلام دستگیر مشال ریډیو ته وویل
اصل کې خبره دا ده چې زمونږ د نورو صوبو او د دې صوبو ډاینامکس بدل دي. کمنګا بلوچستان ګورو په بلوچستان کې یو فل فلیج انسرجنسی روانه ده، یو سپریټیست موومنت روان دی. نو پاغه کې دغه وجه ده چې دا د قشانته د ترهګره او د بیامنی واقعیت چې دا ډیر زیات دي. بارډر چې ده یو طرف ته ایران سره ټچ ته او بل طرف ته د افغانستان سره هم داغي بارډر ټچ ته. نو تاسو وګورئ چې د تیر سلويختو کالونه چې افغانستان کې چې کوم بد منی شوې ده داغي اثرات په پاکستان کې مشته دي. کوم چې د جهاد په نوم باندې سوویت یونین خلاف چې کوم جنگ شوی نو هغه د پاره زمونږ په قبایلی سیمه کې او په پښتونخوا کې ډیر زیاته ذهن سازی شوی و ریډیکلایزیشن شوی. نو داغي د وجه نه دلته داسې ایلیمنٹس ته دي چې هغه وخت تر وخه سٹیټ د پاره ریاست د پاره مسائل جوړي. په مشرق کې زمونږ د انډیا سره کوم بارډر دی، پنجاب سره هم ملاو دی او هغه د سند سره هم ملاو دی. انډیا چې دی هغه ک ډایرکټ دلته نه کوي لګیا دی، خو په بلوچستان کې چې انسرجنسی دا کم چې علیحدگی پسند تحریکونه جاری دي، نو پاکستان وایي چې موږ سره د ډېر سالیډ ثبوتونه دي چې په دې کې انډیا داغي مرسته کوي، داغي ملاتړ کوي.
پی آئی سی ایس ایس په خپل راپور کې وایي چې د 2015 ړومبه و میاشتو کې د امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي عملیاتو کې 950 نه زیات وسلوال مړه او 300 زیات گرفتار شوي دي. راپور زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې و عام اولس او یو د امن کمیټې غړي هم وجل شوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ګواښ وکړ چې له هند څخه به د روسیې د تیلو د پیرودلو له امله پر هندي مالونو تعرفې لوړې کړي. بل لور ته نوې ډیلی دا خبرداری غیر عادلانه وبله او ټینګار یې وکړ چې د خپلو اقتصادي ګټو ساتنه به وکړي. د هند د حکومت دوه سرچینو هم روټرز اټنس ته ویلي چې هند به د ټرمپ له ګواښونو سره سره له روسیې څخه د تیلو پیرودو ته دوام ورکړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خواله رسنیو کې ولیکل چې ان هم له روسیې ډیر تیل اخلي او هم د تیل په آزاد بازار کې په ګټه پلوري، خو دې ته نه ګوري چې په اوکران کې څومره خلک د روسیې د جنگي ماشین لخوا وژل کیږي. ټرمپ زیاته کړه له همدې عمله به پر هندي مالونو تعرفه ډیره زیاته کړي. روټرز اټنس ته هند بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا خبر ورکړ چې وایي نوې ډیلی به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي خوندیتوب لپاره ټول اړین اقدامات وکړي. دا ویان زیاتوي چې د هند په نقشه کول نه عادلانه دي او نه معقول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداري ورکړی دی که چیرته ماسکو د جمعې تر ورځې له اوکراین سره د خپلې درېنیم کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره ګامونه اوچت نه کړي، په هغو هیوادونو به نوي بندیزونه ولګوي چې له روسیې انرژي واردوي. مسکو تر اوسه د دې ضرب العجل سربیره داسې څه نقشه نه تشکار کړي چې د اوکراین د جګړې په برخه کې به خپل دریز بدلوي. خو د کرملین ویان دمیتری پیسکوف د دوشنبه پر ورځ ویل چې دوی مسکو ته د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي سفر ته سترګې په لار دي. ټاکل شوی ده چې سټیف ویتکوف ترجمه مخکې په مسکو کې له روسي چارواکو سره د اوکراین د جګړې او د ولسمشر ترامپ د خبرداري په تړاو خبري وکړي. هند د لویدیز له فشار سره مخامخ دی چې د 2022 کال په لومړیو کې د روسي له خوا د اوکراین له بریټ رئیس له مسکو څخه ځان لری کړی. نیوی ډیلی له روسي سره د خپل اوږدمهاله اړیکو او اقتصادي اړتیاو په خاطر تر دې دمه مقاومت کړی.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا خبرداري ورکړي چې افغانستان اوس مهال د وچکالي له سختې چپی سره مخامخ دی. دغه دفتر په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د بارانونو کموالی او د سمکې سخت وچوالی له نورمال څخه لوړه تودوخه رامنځته کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلون له خورا زیانمنونکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي، د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړي چې دا هیواد د وچکالۍ له شدیدې څپې سره مخ دی. اوچا په خپل اکسپانا په یو بیان کې چې پرون د اگست 3 خبر کړي ویلي د بارانونو کموالی د ځمکه سخت وچوالی او له نورمال لوړې تودوخه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پر للمي غنمو منفي اغیز کړي او د څاروي لپاره د وښو کمښت جدي ګواخ دي. په بیان کې د باران کچه تر منځنۍ کچې ټیټه، د تودوخه درجه له نورمال لوړه او د خاورې رطوبت خورا ټیټ خودل شوی. بادغیس، غور، فاریاب، سرپل، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، دایکندی، بامیان، پروان او کابل هغه ولایتونه یاد شوی چې د وچکالۍ له امله تر نورو ډیرو زیانمنونکي دي. خو د هرات په اړه ویل شوی چې دغه ولایت به ته عادي حالت ته ستون شوی. په همدې حال کې د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د سخت وچکالۍ له امله څه کال په پټیو کې فصلونه ونه شول. د شمالي ولایت بغلان د دانی غوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې د اوبو د کمښت له امله د خټکیو سګنې سیزن خنوو.
دا وخت د خټکو خو ډیره سخت وچکالۍ وه او هغه زمونږ کم خټکی فصلونه چو هغه موچلو. نور للمی چې کمی وی هغه باندې بارانونه ونه شلو، فصلونه ونه شو او اته تر دې چې اوسه پوری دا د سخا کو بو چې د سکلو بو دا نشته دی. وچکالی ډیره زیاته ده، دې سره ډیر زیات منګه تکلیف یو.
د سمنګان ولایت د حضرت سلطان ولسوالی اوسیدونکو وزیر ګول ویل د وچکالی لامل ډیرې کورنۍ له سیمي وتلی. نوموړي ویل د اوبو کچا دومره ټیټه شوی چې لامل یې ان باغونه وچوي.
سکال په سمنګان ولایت کې بارون بيخي کم شوی وو د پسرلی موسم کې او د منی په کم موسم کې چې مونږ کله بارون ته ضرورت لرو په هغه وخت کې بارون نه وو. نو زمونږ فصلونه زیاتره له وچکالۍ سره مخ دي او د چې بارون هم کم وو او واور دومره زیات نه وي، سکال لږ مشکلات ډیر دي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوس د اقلیمي بدلون له سختو زیانونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له دې وړاندې د 3 جولای په 18 ویلي وو چې افغانستان سکل د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالۍ او بې ساري ګرمۍ د سیلابونو ګواښ او د کرنیزو حاصلاتو او حیواني محصولاتو په تولیداتو کې د پام وړ کمښت سره مخ دی. اوچا ویلي وو چې جون میاشت په ټول افغانستان کې له منځنۍ کچې ټیټ اورښتونه او له معمولي کچې بیا لوړې درجې تودوخه کې تیره شوې چې په بیلابیلو سیمو کې د واورې د ویلي کېدو درکه د اوبو ټیټه کچه په دغه هیواد کې د اوبو سرچینو د شدید بد وضعیت لامل د اندېښنې وړ نه خده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د دوشنبه په ورځ د اگست 3 په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. په خبرتیا کې راغلي چې د باران کچه له 15 ملي متر پورې اټکل شوی. که څه هم د یو شمېر وچکالۍ ځپلو سیمو خلک خای د اورښتونو د غټکل تخوخ وي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر ویلي چې د سږ کال د اورښ موسم له معمول څخه مخکې په ډیر شدت پیل شوی او په ځینو سیمو کې اټکل شوی بارانونه خای د وچکالۍ په کمولو کې مرسته وکړي، خو د سیلابونو ګواښ هم زیاتوي.
د چاپیریال اغیزې پر زراعت څومره شورې دي؟ د کرهنې د متخصص هدایت الله عمر خیل نظر میاخیسته
په زراعت کې د اقلیم تغییر ډیر زیات تاثیرات لري. د چاپیریال تغییر معلوم داره، اما ډیر زیات تغییرات اقلیمی تغییرات دي چې بدبختانه دا اکثرا د اقلیمی تغییرات په افغانستان باندې کوو. وایم چې تپل سوي دي هم شاید څه درسته خبرې وي، ولې په دې چې تاسې افغانستان د صنعتي مملکت نه ده او موږ د چاپیریال یا د اقلیم په ککړتیا کې دونه لارس نه لرو، خو سره له هغه هم موږ باندې تاثیرات زښت ډېر دي. لکه مثال توګه زه ویلی چې مخکې به زمی لږ مخکې وه په خپل وخت به و البته، اما اوس دا د ځینی وخت لږ تغییر کړی ده، ډېر وروسته زمی راځي، همداسې پسرلی هم لږ اوږد شوی ده، یا که چېرې بارانونه وي هغه بارانونه په نورمال شکل باندې نه وي، یعنی مطلب دا چې کله ډېر باران وي کله اسان باران وي، وچکالیانې دا خپله ډېر منفي اغېزې لري په زراعت باندې. او یا مثلا په دې شپو ورځو کې ډېر زیات سیلابونه راوتلي په افغانستان کې مختلفو سیمو کې، چې دا هم د اقلیم تغییر ته دا د اقلیم تغییر نښې دي، او سره له دې وچکالی او دا هم ډېر زیات د افغانستان په زراعت باندې. البته بعضې مناطق د افغانستان چې مخکې هم هلته په اورښت ډېر کم و، د دې تغییرات اقلیمي له وجې نه اورښت نور هم کم شوی ده، یعنې جنوبي سیمې د موږ افغانستان بې حد زیات تپل شوی ده دغه اوو سال ته، حتی د ځمکې اوبه هم په کمېدو دي. نو معلوم داره چې اقلیمي تغییرات په زراعت باندې مستقیما تاثیر لري او محصولات مونږ، البته کیدای شي چې په بعضې سیمو کې لکه مثلا قندار ته تاسو مثال ووایم، بعضې ولسوالیانې لږ نسبتاً چیستې وي دي، اما په ټوله کې یعنې په دې معنا چې هلته که مثلا مخکې هغه شرایط جوي داسې وتې یا رطوبت ته نسبتي لږ کم و یا به زیات و، بعضې نباتات ته مساعد نه وه، اما بعضې نباتات ته وچ خطي وي دي، اما په ټوله کې منفي تاثیرات زښت ډېر دي. او افغانستان له دې نه نه شي هغه کېدلی چې موږ ووایو چې موږ تغیرات اقلیمي موږ تاثیر نه لري، البته چې زښت ډېر تاثیرات لري.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو په کډوال کېدو سره هلته د مثبت بدلون خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. نور په دې راپور کې
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته که په دغه هیواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هیوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینې خبره کیږي. په دغو هیوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټول اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخې شوې دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی و. دغه شان له نورو اروپایي هیوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کیږي. په دغه هیواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بی آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي، د نوو چاپ شوو آثار او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکو کې په دې هیواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کیږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان غلي نه دي ناست. دې هیواد کې میشتي افغان شاعر او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
دا کډوالي لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلي او ساو باسي. دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي، د وطن او زړتنګۍ خبره وکړي او رښتیا ووایي. دلته قلم د فکر په جرم نه ماتېږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري.
د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډیو هیوادونو ته هم کډه شوي، خو هلته د امکاناتو د نشتون او هم د کوربه هیوادونو لخوا په کډوالو د بېلابېلو فشارونو له امله دوی ته په ډله ییز ډول د ډېرو ځلیدونکو او پراخو فرهنګي او هنري فعالیتونو زمینه نه ده برابره شوې، خو په انفرادي ډول ځینې فعالیتونه شوي دي.
ازادي راډیو